افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپې د ازادي رادیو د دې خبرونې زیات وخت د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوي. خو ځینې راپورونه هم لرو او چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت د تیرو شپږ میاشتو په پرتله اوس په یو ځواکمن موقف کې دی. په کراچۍ کې چاودنې مرګ ژوبل اړولې. خو تر څه مخکې خبرونه
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې له طالبانو سره د خبرو په هڅو کې مهم ګامونه اخیستل سوي. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي چې ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. د پاکستان حکومت وایي که د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ سي دا هیواد به یې مرستې ته ورودانګي. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان حکومت د تیرو شپږ میاشتو په پرتله اوس په یو ځواکمن موقف کې دی. ښاغلی غنی چې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله دغه راز وویل افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې په جګړه کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس مهال په تعرضي حالت کې دي. ښاغلی غنی یادونه وکړه چې سږنی کال به د افغان حکومت لپاره د ازموینې کال وي.
2015 is going to be a very difficult
روان 2015 میلادي کال به د امنیت لپاره د افغانستان لپاره سخت کال وي. د ژمي په موسم کې مو هیڅ وقفه وانه خسته موږ خپل ورتیا شودلې او شایو یې خدا به زموږ ازموینه وي. شغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان د بی امنیتی ستونزه د ټول سیمې لپاره ستونزې رامنځته کولای شي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې له طالبانو سره د خبرو په هڅو کې مهم ګامونه اخیستل سوي. خو دا خبرې تش اوازې دي چې وایي طالبانو ته د ځینو ولایتونو د ادارې سپارلو ژمنه سوي. عبدالله چې په واشنگټن کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ځانګړي معیارونه سته چې که په پام کې ونیول سي نو د ده په وینا سوله نشي راتلی. شغلی عبدالله چې د امریکا په سفر کې له ولسمشر غنی سره ملګری دی دې پوښتنې ته چې آیا افغان حکومت چمتو دی د سولې د خبرو په بدل کې د هیواد څو ولایتونه طالبانو ته وسپاري په ځواب کې وویل دا تشې اوازې دي. عبدالله وویل طالبان باید د سولې په خبرو کې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې ومني او د هیواد اساسي قانون ته درناوی وکړي. د افغانستان د فوټبال تر 23 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډله ل خپل ځواکمن سیال سعودي عربستان سره د لوبي میدان ته وځي. د افغانستان او سعودي عربستان مسابقه تر 23 کلونو د کم عمر ځوانانو د آسیایي لوبو په لړ کې په ایران کې کیږي. په مخکنیو مسابقو کې افغانستان د فلسطین په وړاندې په دوو ګولونو سره ماتې خوړلې خو نیپال ته یې په دوو ګولونو سره ماتې ورکړې ده. خو سعودي عربستان تر اوسه یوه مسابقه کړې چې فلسطین ته یې په یو ګول پکې ماته ورکړې ده. د افغانستان لپاره د ډلیزې مرحلې ورستای سیال د ایران ټیم دی. د سعودي عربستان جنگي جټ الوتکو پروند د یمن پلازمینه صنعا کې د حوثي یاغیانو نور مرکزونه بمبار کړل. دا په داسې حال کې ده چې د یمن فراري ولسمشر عبدالربو منصور هادي سعودي عربستان ته رسېدلی دی. حوثي یاغیان چې ادعا کیږي ایران ملاتړ کوي د عدن په څنډه کې د یمن ولسمشر هادي ته د وفادارو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. په همدې حال کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي چې ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو په پرمختګ کې مهم نقش لري. عادل الجبیر ادعا کړې چې د ایران د سپای پاسداران افسران او د لبنان د حزب الله ډلې اړوند جنګیالي عملا په یمن کې جنګیږي. عادل په دې اړه پرون په واشنگټن کې خبر اعلانو ته معلومات ورکړل. تر دې مخکې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د عرب هیوادونو ائتلاف په یمن کې د حوثي پر اهدافو هوایي حملې پیل کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د یمن پر وضعیت او د حوثي یاغیانو پر پرمختګ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې. بلې خوا د پاکستان حکومت وایي که د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ سي دا هیواد به یې مرستې ته ورودانګي. د پاکستان حکومت پرون ماښام د صدراعظم نواز شریف مشرۍ د سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون له یوې بیړنۍ غونډې وروسته اعلان وکړ چې پاکستان به د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته د هر راز ګواښ په صورت کې د هغه هیواد دفاع وکړي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د پاکستان د هوایی سمندري او ځمکنیو ځواکونو مشران هم حاضر و. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له غونډې وروسته د پاکستان له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان یو جګپوړی پوځي او سیاسي هیات به نن جمعه ریاض ته سفر وکړي او له چارواکو سره به په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر په وینا پاکستاني پلاوی به په دې اړه څېړنه وکړي چې د سعودي عربستان اړتیاوې کومې دي او پاکستان یې په څه ډول مرسته کولای سي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د ایران د اټومي کړکیچ د اورولو په مقصد د هڅو په ترڅ کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې وکړې. د ولسمشر اولاند دفتر پرون خبر ورکړ چې د ټلیفوني تماس غوښتنه د ایران له لوري سوې وه. د فرانسې د جمهوری ریاست لخوا په خبر سوي بیان کې ویل سوي دي چې شغلی اولاند له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د یو دوامداره باثباته او څارنې وړ تفتیش د موافقې غوښتونکی دی. د ایران او فرانسې ولسمشران په داسې حال کې خبرې کوي چې د ایران د اټومي لانجې په اړه د سویس په لوزان ښار کې د امریکایي او ایراني مقاماتو ترمنځ خبرې روانې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې د جون میاشتې تر پایه داسې یوې موافقې ته ورسېږي چې له مخې باید دا یقین ترلاسه سي چې ایران به اټومي وسله نه جوړوي او په بدل کې به یې د نړیوالې ټولنې لخوا پر ایران په لګول سویو بندیزونو کې کموالی راځي. د جرمني پولیسو د هغه ځوان مرستیال پیلوټ کور تلاشي کړ چې ظاهراً یې د جرمن وینګس شرکت الوتکه په لوی لاس پر آلپ غرونو نسکوره کړې ده. دغه الوتکه درې ورځې مخکې چې کله له هسپانیا نه جرمني ته روانه وه په فرانسې کې نسکوره سوه چې په نتیجه کې یې 150 کسان ووژل سول. فرانسوي څارنوالان وایي هغه معلومات چې د نسکوره سوې الوتکې له تورې بکسې یا د معلوماتو ثبتولو له دستګاه ترلاسه سوي څرګندوي چې اندریاس لوبیتس د الوتکې د سقوط پر مهال په کابین کې یوازې و او الوتکه یې په لوی لاس نسکوره کړې ده. آلمانی او فرانسوي چارواکي وایي داسې شواهد په لاس کې نه لري چې څرګنده کړي دغه 20 کلن مرستیال پیلوټ دی ترورست وي. خدای په دې هم نه پوهیږي چې اندریاس ولې دغه کار کړی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو مجله د دې خبرونې زیاته برخه جوړوي خو ځینې راپورونه هم لرو. اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي افغان حکومت د تیرو شپږو میاشتو په پرتله اوس په یو ځواکمن موقف کې دی. شغلی غنی د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپله وینا کې د غرض د هغه خطر په اړه هم خبرداری ورکړ چې تروریستي ډلو د سیمې هیوادونو ته پیش کړی. تفصیل احمد تکل نوري.
ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې وویل افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې په جګړه کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس مهال په تعرضي حالت کې دي. ښاغلی غنی چې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله زیاته کړه چې روان 2015 کال به د امنیت له پلوه د افغانستان لپاره سخت کال وي، خو ده دا یادونه هم وکړه چې دا به د افغانستان د حکومت لپاره یو ازموینه وي. طالبان که څه هم د یوې ایدیالوژیکې پدیدې په توګه پیژندل کیږي خو په عین حال کې یو ټولنیز اقتصادي مفهوم هم دی. په داسې یو چاپیریال کې زه په ویاړ سره وایم چې په لومړي سر کې چې واک ما ته راسپارل کېده طالبانو هڅه کوله د یمن یا سوریې په څیر د افغانستان نظام ړنګ کړي، خو په تېرو شپږو میاشتو کې موږ له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته ولاړو. اوس مهال په هلمند ولایت او څیرمه سیمو کې د افغان پوځ بې ساري عملیات روان دي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان د بې امنیتۍ ستونزه د ټولې سیمې لپاره ستونزې رامنځته کولی شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور هغه مثال وباله چې د سوریې، عراق او یمن له پولو واوښت او اوس یې ټوله سیمه له ګواښ سره مخامخ کړې ده. د افغانستان ستونزې د افغانستان په قلمرو کې دننه محدودې نه پاتې کیږي. موږ د تروریزم له یوې بدلیدونکې بڼې سره لاس ګریوان یو. دا اصطلاح ما د لومړي ځل لپاره د مونشن په امنیتي کانفرنس کې یاده کړه. تروریزم له یو بل سره د تړلو او سیالو اړیکو یو سیستم دی او د هغه له پیژندنې پرته د امنیت ټول اړخونه نه پیژندل کیږي. دولتي سیستم د یو ځنځیر په شان دی چې که یې کړی وسرویل شي او څو کړی په یو وخت کې ماتې شي نو د ټول سیستم د درېدو خطر زیاتیږي. موږ د سوریې د سقوط او د عراق او یمن د سقوط له کبله له نویو ګواښونو سره مخامخ شوي یو. د بهرنیو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې ښاغلی غنی په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو پر هڅو یو ځل بیا ټینګار وکړ.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ کې د پولیسو پر یو بس بمې چاودنه سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه پولیس مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. تفصیل د پېښور څخه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې د پولیسو پر یو بس بمې چاودنه شوي چې په نتیجه کې ګڼو پولیسو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کراچۍ ښار د امنیتي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ د دې ښار د قائد آباد په لنډې نومي سیمه کې د کماندو پولیسو پر یو بس بمې چاودنه شوې چې په ترڅ کې تر دې دمه لږ تر لږه دوه پولیس مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا د پیښې ټپیانې د کراچۍ سول دولتي روغتون ته لیږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د کراچۍ ښار د ختیځې سیمې د پولیسو مشر منیر شیخ د پیښې په ځای کې د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنې هدف د پولیسو بس و. دی وایي پر دغه بس هغه مهال په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو موادو چاودنه وشوه چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. د چاودنې ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي خو د دوو روغتیایي حالت پکې مرګونه دی. په کراچۍ کې د پولیسو پر دغه بس چې 50 پولیس پکې ناست و هغه مهال چاودنه شوې چې دوی د ټریننګ لپاره د پولیسو یو سیمه ییز مرکز ته په لارو. دا په روانه میاشت کې په کراچۍ کې پر امنیتي ځواکونو دویم ستر برید دی. تر دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ هم د کراچۍ پر رینجرز ځواکونو ځانمرګی برید شوی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې رینجرز مړه او نور ټپیان شوي وو. همداراز پر همدې ورځ د کراچۍ په مسلم آباد نومي سیمه کې د بوهري مسلک په یو جومات کې هم چاودنه شوې وه چې د یو ماشوم په ګډون پکې دوه کسان وژل شوي وو. په دې وروستیو کې د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې د دې ښار پر امنیتي ځواکونو په بمي چاودنو، هدفي وژنو او نورو تروریستي پیښو کې تر هغې وروسته ډېروالی راغلی چې د پاکستان رینجرز ځواکونو پکې له تېر یو نیم کال راهیسې ستراتیژیک تلاشي عملیات پیل کړي او د ګڼو لاسته راوړنو ادا کوي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د پولیسو پر بس د دغه بمي چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی.
عبدالغفار قریشی له کندهار په خپل سمس کې لیکلي تر یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې په کندهار کې برېښنا نسته. آیا دا ولایت نه دی که د دې ولایت اوسېدونکي انسانان نه دي؟ اورېدونکي له حکومت نه د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه لیکلي چې د پکتیا په زیاتو ښوونځیو کې شاګردان درسي مواد نه لري او یا هم مسلکي ښوونکي کم دي. اسیرالدین له خوسته لیکلي سوله د افغانانو په لاس کې ده په دې شرط چې لاسونه سره ورکړو او سره متحد سو. او میر احمد د هرات له شینډن ولسوالۍ څخه لیکلي ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د امریکا سفر له لاسته راوړنو ډک ښکاري، خو ملت ته دغه سفر ډیر مهم نه دی ځکه خلک په عمل کې سوله او ثبات غواړي نه په تشو خبرو. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خپریږي، په ګډه به سره واورو.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې ښاغلی اکبر وردک د خپل نوی اثر پښتو فرانسوي قاموس په باره کې خبرې کوي.
ټول یو څلور زره درې سوه لغتونه لري.
لیکوال او شاعره ګلاله احد د ژباړې پر ځینو ستونزو غږیږي.
ځینې شیان دي چې امکان لري چې زه به ورسره بلد یم، دلته په خارج کې چې په وطن کې به خلک ورسره بلد نه وي یا به هغو ته اطمینان نه لري.
لنډ حکایات د امیم جلال زی او نظم او نور مطالب هم اورېدلی شئ. په پیل کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره سیشن بی په بلخ ولایت کې د ملي وحدت په نوم پسرلنی مشایره وسوه. د بلخ ولایت د سکتوري خدماتو رئیس د بهوله اختری په وینا د مشایره د بلخ ولایت د خصوصي سکتور فرهنګي څنګه او د خانه نور لیسې په مرسته تر سره سوه، چې د بلخ ولایت په ګډون د سمنګان، جوزجان، سرپل، لغمان او ننګرهار په لسګونو شاعرانو پکښې برخه اخیستې وه. تیره اونۍ د هرات ولایت په اختیار الدین کلا کې د لاسي کارونو نندارتون جوړ سو. په نندارتون کې د خاطرې امید د حکاکۍ او لاسي کارونو لسګونه ټوټې نندارې ته وړاندې سوې. د هرات سرپرست والي اصیل الدین جامی د نندارتون د پرانیستې پر مهال د لاسي کارونو په برخه کې د میرمنو د کارونو ستاینه وکړه او د خاطرې امید کارونه یې د میرمنو د لاسي کارونو غوره نمونې وبللې. په نندارتون کې مجسمې او داسې تسبیح هم نندارې ته ایښول سوې چې ویل کېږي د نړۍ په کچه تر ګردو سترې تسبیح دي. اغلې خاطرې په خپلو خبرو کې څرګنده کړه د تسبو مرۍ له لرګیو رغېدلې، پر هره مرۍ د خاوند تعالی نوم لیکل سوی دی، په صدفو او یاقوتو ښایسته سوي دي. دا نندارتون به د څو نورو ورځو په مخه پرانیستې وي.
لکابل تر کلکتی دا کابلی والا پر پلونو لنن څخه 122 کال لمخه رابندرنات ټاګور په بنگالی ژبه د کابلی والا په نوم د یو افغان پر ژوند چې په کلکته کې اوسېده لنډه کیسه ولیکله. دا کیسه وروسته بیا فلم شوه، نورو ژبو ته وژباړل شوه او د تیاتر نندارو کې تمثیل شوه. کیسې په هغه وخت کې د یو لرې وطن د مسافر د ژوند په باره کې یو تصور خلکو ته ورکړ. دا تصور په تیرو سلو کلونو کې بدل را بدل شو، نه کلکته هغه وه او نه هم کابلی والا. اوسنی کابلی والا او پخوانی کابلی والا افغانی ژورنالیست موسکا نجیب او هندی ژورنالیست نازس افروز دا کاسی په هغه نندارتون کې خلکو ته وښوول چې تیره چهارشنبه په کابل پانتون کې جوړ شوی و. زموږ همکار نورګل شفق دې نندارتون ته ورغلی، د راپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
کابلی والا دا د هندوستان د پیژندل شوي لیکوال رابیندرناټ ټاګور له مشهورو آثارو څخه دی. ټاګور په 1892 کال په بنګالی ژبه دغه کیسه له افغانستانه د یوه ورغلي سړي په اړه ولیکله چې په اویا ژبه وژباړل شوه. د تیاترونو تر څنګ سینمایي فلمونه ورباندې جوړ شول. له همدغه اثر څخه په الهام اخیستنې سره افغاني عکاس او خبریالې مسکان نجیب او هندي عکاس او خبریال نازس افروز د هندوستان د کلکته میشتو افغانانو پر ټولنیز ژوند او تاریخي بهیر په کابل کې یو انځوریز نندارتون جوړ کړ او دغه نندارتون ته نوم ورکړ له کابل تر کلکته او خاطرې تړاو او هویت. هندی ژورنالیست نازس افروز د دغه نندارتون په اړه وایي:
یس د سٹارټینګ پوینټ از د شورت سټوري بٹ ات د سیم ټایم د چینج.
هو زمونږ د نندارتون په لاندې کې لنډ کیسې کابلی والا څخه شوی چې څه د پاسا سل کال پخوا رابیندرناټ ټاګور دی افغان په اړه لیکلی. هغه ټاګور چې د آسیا په کچه د ادبیاتو په برخه کې د نوبل جایزې لومړنی ګټونکی لیکوال دی. وروسته مونږ د کلکته میشتو افغانانو د ژوند سل کلنی بهیر او بدلون هم وڅولو چې د دغو عکسونو نندارتون جوړ کړو. د کلکته په پښتنو کې اوس هم ډیر داسې دي چې له هندي میندو پیدا شوي دي، خو زه په دې نه پوهیږم چې دوی ته ولې کابلی والا ویل شوي، ځکه چې دوی په کابل کې پښه هم نه دی ښي. زیاتره یې له پکتیا، پکتیکا او یو شمېر یې له غزنی او سهیلي سیمو کلکتې ته تللي دي.
له کابل تر کلکته دا انځوریز نندارتون د گویتا انسټیټیوټ او د کابل پوهنتون د افغانستان د معلوماتو د سرچینې مرکز په همکارۍ جوړ شوی او د یوې اونۍ لپاره د نندارچیانو پر مخ پرانیستی و چې د مسکان نجیب او نازس افروز لخوا اخیستل شوي کابو 50 عکسونه پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. نازس افروز د عکسونو په اړه موږ ګډونوالو ته معلومات راکول. د وړاندې موږ ورپسې او خبرو ته یې وګول.
کوم افغانۍ دغه عکس ګوري چې ګڼ لونګۍ وهلي کسان په سر غالۍ د جرګې په ډول ناست دي، و به یې نه مني چې دا کلکته ده. وایي به چې نه، دا افغانستان دی. دغه عکس هم جالبه کیسه لري. دا د کرکټ په ځانګړو کالیو کې ولاړ هلک د دې نا سړي د هندي میرمنې زوی دی. افغان دی خو د بنګال لپاره لوبیږي. دغه عکس چې افغان ځوانان پکې سر راټول دي او واګې جنګوي کلکته میدان یې بولي. دوی په اختر کې همدلته راټولیږي او اختر لمانځي. دغه یوازینی دوه عکسونه چې د افغان ښځو مونږ لرو په ډېره مشکله مو ترلاسه کړي، ځکه چې هغه افغانان هم چې کله هندي میرمنې سره واده وکړي نو بیا یې له میرمنو بل څوک نشي لیدلی.
اچھا And the last beat again is from Kolkata Maidan.
او دا هم د کلکتی میدان عکس دی چې ځوانان اتڼ کوي. دوی د اختر ورځې همداسې په اتڼونو یا په خپله افغاني ګډان مانځي.
ناظر سفروز د نندارتون په یوه څنډه کې پر یوه عکس یو څه ډیر تمرکز وکړ. دغه عکس د یوه په عمر پاخه سړی و. وریښمینه لونګۍ یې وهلې وه، ګیرې کله او غټ بریتونه یې لرل. یو پخوانی سوربخن افغاني خط یا قمیز یې د کیمرې په لور نیولی و. د دغه قمیز اوږده او لوی لستوڼي وو. پر ټټر یې لمریو جوړ وټي نښلول شوي وو. په غاړه پورې یې د سپینو اشرفۍ ګنډل شوې وې. د دغه عکس په اړه ښاغلي نازیس ویل:
دغه سړی سلطان خان نومیږي. له تیرو څه د پاسه 500 کلونو راهیسې کلکته کې ژوند کوي. دی ځوان و چې هلته تللی. ما وپوښت چې د افغانستان کومه نښه څه درسره پاتې دي که نه. نو ده راته دغه سور خط راوښود. دا د ده د مور قمیص ده. یوازې همدا نښه ور پاتې وه.
له کابل تر کلکتې نندارتون ته ځینې راغلي ځوانان مې وپوښتل. دوی که یو خوا په دې خوشحاله وو چې په هندوستان کې له سلګونو کلونو راهیسې د میشتو افغانانو له ژونده تازه خبرېږي، نو بل خوا یې ویل چې پر دوی ویاړو چې خپله ژبه، کلتور او هویت یې ساتلی دی.
زما نوم مسعود دی. دا نندارتون چې د مسکا نجیب او د ښاغلي فیروز و، زموږ ډېر شیان یاد کړه. هغه تاریخ چې په سلهاوو کلونو مخکې زموږ افغانان په هند کې اوسېده، د هغه نه موږ ډېر خبرتیا نه درلوده. ډېره جالبه وه چې تر اوسه څنګه دوی په دغه فرهنګ تر اوسه پورې ساتلی ده. خپله ژبه یې هېره کړې نه ده تر اوسه پورې. ډېر افتخار ځای هم ده.
زه شادي خان یم، خپله د پکتیکا ولایت. د کابلي والا فلم ما په خپله هم لیدلی ده. په دې خاطر مې ډېر شوق پیدا شو ما چې راشم وګورم. تصویرونه یې جوړ کړي دي. ډېره د خوشحالۍ خبره ده. یو خوس دا خلک د پیړیو نه هلته ژوند کوي، خو داسې و لکه د خلکو سترګې پرې پټې وي که نه.
امین یم، داسې خلک ستاسې هغه ډېر پخواني تللي دي. بېخي دا د هندوستان یا پاکستان د جوړېدو نه مخکې دي هلته تللي دي. ځینې ځمکې لري، دکانونه لري، هلته پاته شوي دي. له هندي مېرمنو سره یې ودونه کړي دي.
فیض الله امین، زیات تصویرونه مو ولیدل، خو په دې کې موږ ته ډېر جالب دا ښکاره شول چې هغلته هم پښتانه د افغانستان د کلاسیکو پښتنو په قسم باندې د عنعنات شتون لري.
د هندي ژورنالیست نازیس افروز د معلوماتو له مخې کلکته میشتي افغانان که څه هم له ډېر پخوا څخه هلته اوسي، خو تر اوسه یې حتی ځینو د هغه ځای تذکرې هم نه دي اخیستي. یاد دی وی چې افغانه ژورنالیست او آکاسه مسکا نجیب د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله کشری لور ده چې اوس مهال په هندوستان کې ژوند کوي. ما ویل له دغه انځوریز نندارتون څخه ستاسې او د مسکا نجیب هدف څه وو؟ نو ښاغلی افروز وویل:
ویل مسکا، ایون دو شی از افغان بت شی از لیو آوټساید د کانتری فور مینی ایئرز، شی وانټډ ټو
مسکا کتام افغانه ده او له څو کلونو رئیس له افغانستانه بهر ژوند کوي. نو معلومه خبره ده چې هغه له خپل هیواد سره د خپلوۍ یو احساس او تړاو لري. دا هغه کیسه ده چې مسکا ترې متاثره ده او اهمیت ورته لري. او زه چې د ټاکور له آثارو سره نږدې پاتې شوی یم، او خصوصا د هغه لنډه کیسه کابلی والا چې ډېرو لوستي، ما هم لوستي. بیا زه له مسکا سره یو ځای شوم او موږ دواړو وغوښتل چې همدغه کیسه په یو بل ډول خلکو ته وړاندې کړو.
په کابل کې د هندوستان د سفیر مرستیال ویراج سنگ هم دغه نندارتون ته راغلی و. د خوښي څرګنده کړه چې دغسې نندارتونونه او فرصتونه موږ له دې خبروي چې د هند او افغانستان ترمنځ راشه درشه او ښې دوستانه اړیکې له ډېر پخوا څخه وي.
هم لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دونوں دیشوں میں ہندوستان اور افغانستان کے بیچ میں بہت اچھی ریلیشن شپ رہی ہے. ابھی
موږ ټول په دې پوهیږو چې زموږ دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او هندوستان ډېرې نږدې او دوستانه اړیکې لري. دا نوې نه بلکې ډېر د پخوا څخه دغه راشه درشه زموږ ترمنځ وه، او انشاءالله چې همداسې به دوام کوي.
انشاءالله آگے بھی چلتی رہے گی.
دغه انځوریز نندارتون به په څو نورو ځایونو کې هم جوړ شي. د ښاغلي نازیس په قول:
Actually we'll finish it in Calcutta, but in between there are two other stops, one in Delhi.
اصلن خو به موږ دغه نندارتون په کلکته کې پای ته رسو، خو تر هغه وړاندې به په دوه نورو ځایونو کې هم دغه نندارتون جوړیږي. یو د بنگلاديش په ډاکا کې، ځکه چې ټاګور د بنگالی ژبې لیکوالو بنگالیان ور سره بلد دي، او بل پړیلی کې، ځکه چې خلکو د ټاګور کابلی والا لوستی او دغه له آثارو سره بلدتیا لري. همداسې به یې په کلکته کې پای ته ورسو.
And then to Calcutta, we finish it in Calcutta.
هند چې د هنرونو وطن دی او له افغانستان سره له پخوا څخه خپله دوستي پالي. د افغانانو پر ژوند د رابیندرناټ ټاګور د کابلی والا په څیر په مختلفو ټولنیزو موضوعګانو او د پښتنو پر خصوصیاتو بیلابیل فلمونه جوړ کړي دي چې له ډلې په 1992 کال کې جوړ شوی فلم خدا گواه یادولی شو. په دغه فلم کې مشهور هندي فلمی ستوری امیتاب بچن د یو پر خبره ولاړ پښتون بادشاه خان په رول کې راڅرګندیږي.
کون ہو تم؟ ہم بادشاہ خان کابل سے آیا ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ حبیب اللہ کا سر، یہ رنویر سیکری کی جیل ہے، کوئی پنجرا نہیں جس میں سے تیتر یا بٹیل نکال کر تمہیں دے دو، سمجھے؟ اوے حبیس کا بچہ، کیوں فضول کا بات کرتا ہے؟ ہم پٹھان ہے پٹھان، الٹا سیدھا بات سننے کا عادت نہیں ہم کو.
په 2010 کال کې جوړ شوی فلم مای نیم از خان یا زما نوم خان دی هم په دې هدف جوړ شو چې وښیي خانان یا پټانان ترهګر نه دي. دغه فلم چې د هندوستان د وتلي فلم جوړونکي کرن جوهر لخوا جوړ شوی دی، مشهور خان ستوري شاهرخ خان پکې مرکزي رول لوبولی دی.
Your name is Khan.
Yes.
And you are not a terrorist.
Oh no, I'm not a terrorist.
Jab se dekhi hai teri nigahe ya khuda.
کاغلی ویراج سنگ هم په افغانستان کې یو جوړ شوی فلم ته په اشاره سره ویل چې هندیان اوس هم د افغانانو په اړه ډیر ښه فکر لري. ما ویل کزینو په خوانی او هندي فلمونو خصوصا خدا گواه ته وګورو نو یو افغان یا پټان پکې په خبره ولاړ او د ټینګ عزم انسان ښکارا شوی، خو په اوسنۍ ځینو کې بیا پټان د منفي کریکټر په توګه وړاندې کیږي. نو دا توپیر څنګه؟ د کاغلی ویراج جواب وو،
رات کو بھی بیٹھ کے تھوڑے گانے دیکھ رہا تھا.
ہو دا سلک تغیر پکې راغلی دی. ما پرون هم ځینې هندي سندرې کتلې، د هغو فلمونو سندرې چې په اصطلاح شوټینګ په افغانستان کې شوی دی، لکه د دھرماتا مات فلم. دا لمړنی هندي فلم چې په 1950 میلادي کال کې د افغانستان په بامیان او بند امیر کې ثبت شوی دی، خو بیا هم د هندوستان د خلکو په فکر کې اوس هم دومره تغیر نه دی راغلی لکه څنګه چې د افغانانو په اړه اروپایي هیوادونه فکر کوي. ځکه موږ پوهیږو چې افغانستان له څومره ناخوالو سره مخ شوی دی، او دا ناخوالې خامخا د خلکو پر ژوند او خویونو اغیز کوي.
تھوڑا سا اس کا فکر اور اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے.
هنرونو په دغه وطن یعنی هندوستان کې د افغاني معمارۍ هنر هم خورا مشهور دی. دغه هیواد په مختلفو ولایتونو کې پښتانه ژوند کوي چې ځینو یې خپل مورنۍ ژبه هېره کړې، خو په دې ویاړي چې خانان، پټان یا پښتانه دي.
تیر یک شنبه د بلخ ولایت په نخبگان په انتون کې د بلخ او شاوخوا ولایتونو شاعرانو پسرلنۍ مشاعره وکړه. مجیب رحمان عبیبزی له بلخ دا رپورټ راستولی دی.
په بلخ کې د همدلۍ یا پیوستون مشاعره د دې ولایت د ادیبانو او شاعرانو لخوا د بلخ ولایت په نخبگان پانتون کې د نوروز په دویمه نیټه ترسره شوه. له دې سره چې د پسرلي او د نوروز د رسېدو په هدف دا مشاعره د بلخ شاعرانو او ادیبانو لخوا جوړه شوې وه، تر څنګ یې د پوهنې د ملي ورځې او د دهقان له ورځې څخه هم لمانځنه وشوه. یا د مشاعره د بلخ ولایت د مقام لخوا جوړه شوې وه. په یاد فرهنګي غونډه کې د بلخ لوړپوړو دولتي چارواکو، د بلخ د پوهنې ریاست مشر، د بلخ ولایتي شورا مرستیال، د اطلاعات او کلتور ریاست مشر او په لسګونه افغان پښتنو او دري ژبو شاعرانو ګډون درلود او د پسرلي او همدارنګه د پیوستون په اړه یې ګډونوالو ته خپل خواږه شعرونه واورول. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم احمد خلیق ازادۍ راډیو ته وویل چې د یادې غونډې اصلي هدف د افغان ځوانو شاعرانو څخه ستاینه او تقدیر دی، او تر څنګ یې د همدې مشاعرې په پلمه د معرف او د دهقان ملي ورځې څخه هم لمانځنه وشوه. خلیق وویل دې پروګرام ته د هېواد په ملي ژبو د شاعرانو لیکنې او شعرونه وړاندې شول چې له ارزیابي او څېړنې وروسته شاعران یې په تحایفو هم ونازول.
مشاعره بوده که قبلا اعلانش از طریق رسانه
ده هغه پسلانه مشاعره و چه تردید مخه یه اعلان ده مختلف رسانه لخوا خبور شوی و یادی مشاعره ده هواد پا ملی جبو شاعران و خپل شیرون اوڑانده کرل او دوی و ستایل شول. نن هم ده هغه کسانو چه گردونی کرده شیرون الوستل کیه و هم ده هغه کسانو شیرون چه ورون که اعلان شی ورته تحایف پرکه.
اعلان مشاعره
د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق زیاتوي له دې سره چې له ګډونوالو سره شعرونه زیات ول خو وخت کم و او دوی ونه توانېدل چې ټولو شاعرانو ته وخت ورکړي چې خپل شعرونه ګډونوالو ته ورواوروي. ښاغلی خلیق وایي چې شاوخوا شپېته شعرونه یاد مشاعرې ته وړاندې شول او یوازې شپږو شعرونو غوره مقام خپل کړ چې درې یې پښتو او درې نورې هم دری شعرونه ول.
یوم والا چه کار زار را بینن آسمان غصه شوی بشا تک بود تالیک تراوی چه یار را بینن.
باید یاد شي چې هر کال د نوروز په لومړیو لسو ورځو کې بلخ ولایت کې پسرلنی مختلف مشاعرې د هېواد د مشهورو شاعرانو په ګډون ترسره کیږي او سخ کال د یادو مشاعرو لړۍ د همدلي مشاعرې په ترسره کولو سره پیل شوه.
د ننګرهار خپرېدونکې د مینې مجله له څو میاشتې ځنډ وروسته چاپ شوه. شاه محمود شینواری د ننګرهار رپورټ لري.
په ننګرهار کې د مینې په نامه خپرېدونکې مجله چې څو میاشتې وړاندې د ځینو ګواښونو له امله بنده شوې وه د بیا ځل لپاره یې په فعالیت پیل وکړ. د دې مجلې مدیر مسؤول عزت الله ځواب د تېرې سې شمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل په تېر 12 کلن بهیر کې هڅه کړې چې په مینه مجله کې د مینهوالو مینه وپالي، خو د یو شمېر کسانو لخوا ورته سخت ګواښونه وشو او دا مجله تر یو وخته پورې بنده شوه. ځواب وایي خو د مینې مجلې سره د مینهوالو زیاتې مینې دې ته اړ کړ چې په نوي فکر او بدلون دا مجله بیا پیل کړي او ډاډ یې ورکړ چې ځینې تېروتنې چې دوی درلودې هغه به په پام کې نیول کېږي.
د فکر او فرهنګ دښمنان نه غواړي چې په ولس کې د پوهې ډیوه بله وساتل شي، نو ځکه یې د مینې مسؤول مدیر او چلوونکو ته ګواښونه او ځورونکي پیغامونه ورکړل. د مینې په تېر 12 کلن بهیر کې موږ هم نیمګړي وو، ځینې تېروتنې مو وکړې چې د سیاسي ستونزو سبب شوي او مینه وتړل شوه، خو همداسې لاس تر ځنې کې ناسته به مو دښمن ته د کامیابۍ فرصت ورکړي، ځکه مو هوډ وکړو چې په نوي فکر او بدلون سره مینه بیا پیل کړو.
شاعر، لیکوال او ژورنالیست محمد نومان دوست د رسنیو د بندښت او پر وړاندې د ګواښونو دوه لاملونه یاد کړل. لومړی دا چې که یو رسنۍ د شته اخلاقي یا مذهبي معیارونو څخه سرغړونه وکړي، او بل په هغه صورت کې رسنۍ ته ګواښ پیښیږي چې رسنۍ خپل اصلي مسؤلیت ترسره کړي او د ظلم، ناروا او فساد نه پرده پورته کړي. چې د نومان دوست په خبره په دې صورت کې ګواښ د رسنۍ افتخار دی. نوموړي له ټولو رسنیو څخه غوښتنه وکړه چې دوی دې ټاکل شوي معیارونه په پام کې وساتي او خپل اصلي دنده دې ترسره کړي.
زما له ټولو رسنیو څخه همدا هیله ده چې کوم عقیدوي باورونه چې موږ لرو، کوم اخلاق ټول منلي اخلاق چې موږ لرو، هغه نه یو متر هم په خوا کې نه دي. ټول فوکس په دې باندې چې څنګه د خلکو ذهنیتونه روښانه کړو، څنګه د خلکو هغه غوښتنې چې دوی په زړه کې لري هغه رابرسېره کړو، او څنګه له حاکمې طبقې سره چې د خلکو په حقوقو باندې ګیډې اچوي، د خلکو امتیازات ځان ته سلبوي، د هغو په ضد باندې مبارزه وکړو. که په دغه مبارزه کې موږ له هر خطر سره مخ کیږو، دا خطر د افتخار وړ ده.
مینه مجله چې له تېرو 12 کلونو راهیسې په ننګرهار کې فعاله وه او د عشقي، هنري، ټولنیزو مسایلو تر څنګ سیاسي مسایلو ته هم په خپله لمن کې ځای ورکړی و، پوره 8 میاشتې وړاندې د ځینو ګواښونو له امله بنده شوې وه چې د مسؤلینو په خبره د یو لړ بدلونونو سره یو ځای بیا د چاپ ډګر ته راووتله.
په فرانسه کې میشت ډاکټر اکبر وردک پښتو فرانسوي قاموس بشپړ کړی دی. تر دې له مخه جرمني پښتو او چینایي پښتو قاموسونه خپاره شوي وو، خدا قاموس د هغو خلاف پښتو فرانسوي دی. لمالف سره اسمت چاروان مرکه کړی ده دا ورېدلو بلنه درکوم.
څومره لغتونه پکې دي او څه وخت په چاپ شي؟
اصلا خدا دیکشنری ټاکل شوی وه چې پرو سږ کال راووځي، مګر د ځینې اضافه کولو له امله او ځینې غوړه وړه بدلونه د راست له کبله یې کار لږ وځنډېده. ټول ټول یو څلوېښت زره درې سوه لغتونه لري او په راتلونکي هفته کې ټاکل شوی چې د چاپ راووځي بازار کې توضیح شي.
دا ډکشنری له پښتو فرانسوي ته ده، پښتو فرانسوي ډکشنری ده. عموما خلک چې ډکټریان لیکي یا تالیفوي عموما له نورو ژبې پښتو ته ترجمه کوي، مثلا انګلیسي پښتو، جرمني پښتو. فکر کوم چې دا کار یو څه اسانه هم دی، یا نه پېژنم علت څه وي چې عموما خلک دا ډول ډکشنری تالیفوي، لیکن تاسو پښتو فرانسوي ډکشنری تالیف کړی ده، کېدای شي چې علت باندې خبرې وکړي.
زه فکر کوم چې دا خبره ډېره فایده مند ده چې سړی د یو بلې خارجي ژبې نه پښتو ته ډکشنري راوړوي او ولیکي، ځکه چې زموږ وطنداران اکثرا ضرورت لري چې په ځینې ژوندۍ ژبو باندې ځینې اثار ولولي. مګر په فرانسه کې یو شمېر زیات زده کوونکي او هغه مهاجرین چې د افغانستان او فرانسې ته راغلي دي اکثر ځوانان دي او د خپلو ورځنیو کارونو په برخه کې یې داسې ډکشنري ته ضرورت لري چې پښتو په فرانسوي وي. او زه دې خبرې اهمیت ته متوجه یم او سمدلاسه مې په یو بله ډکشنري باندې چې هغه هم د فرانسوي نه پښتو ته راوړل کېږي په ډول ډکشنري باندې کار کوم او امید شپږ نږدې وخت کې هغه هم بشپړ شي.
د تلفظ په برخه کې موږ څه کار کړی دی؟ آیا پښتو کلمې مو په فرانسوي حروفو باندې لیکلې دي او که سرقه؟
نه لیکل شوی خو په پښتو دي، مګر د لنډې په منځ کې نو هغه د فونیتیک په وسیله باندې تلفظ لیکلی دی، ځکه چې خارجیانو ته او حتی په خپله پښتو ژبه ته هم دا خبره ګرانه ده کله کله سره یو لغت صحیح نه شي تلفظ کولی. او د تلفظ په برخه کې هغه د علومو اکاډمي چې کوم میتود خوښ کړی و هغه مو ورسره منلی دي، مګر ځینې ډېر وړوکي تغییرات مې پرې راوستلي دي.
تاسو یوازې کلمې ژباړلې دي او کنه جملې مو هم د مثال لپاره راوړي دي په ډکشنري کې؟
جملې نشته پکې، مګر زموږ چې زه د ډکشنري په باره کې معلومات لرم ما یو نه وخت پکې کړی دی او هغه دا دي چې اصطلاحګانې مې ډکشنري کې ډېرې راوړي دي. مثال په توګه په پښتو په نورو ډکشنریګانو کې لغتونه شته، مګر هېڅکله یو په ډېر نادر ډول باندې داسې کلمې که روشی ها دسته جمله که ترکیبی جمله وی یا استرایی جمله وی، مثلا سرگی ورطه یو خوب دل یا در چرچه دیری زد کهوی، یا مثلا زرا ورطه سوزی دل. در از کلمه تقریبا دیر زیادی کلمه بنده شکل بنده را غلی دی چه پختو هم و پختو که پلیکانو که خبری که رازی، مگر دکشنگانو که نلیدی که ما در پکی را غلی دی.
په پښتو پښتو قاموس کې چې ډېر کلونه په خوا په افغانستان کې چاپ شوی وو، هغه افعال لپاره چې د متعدیو لازمی لپاره دواړه نه ول ترجمه کړي، مثلا خوړل لیکلی دي لیکن خوړل کېدل بیا لیکلی دي لیکن ترجمه یې نه ده ورته لیکلې. تاسو په دې برخه کې څه کړی دي؟
دا شی ما په نظر کې نیولی دي او څه شی بل هم شی چې پښتو کې ډېر مهم دي هغه ځینې فعلونه دي چې رادیکالونه یې البته ثابت دي، مګر په بعضي وختو کې د متمم مبرخه چې ورسره راځي دغه تغییر کوي. مثلا لکه تاسو د خوړلو مثال وکړو، مثلا خور د حال رادیکال دی چې البته زمیر که سره ورسره مرګوي کوي خورم خوري خوري یا خوري داسې کوي. دغه ما د کتاب پای کې د دو اویا فعلونو یو لیست جوړ کړی دی چې د غیر د بېقاعده فعلونو دغه درې حالات مې پکې راوړي دي. د ډکشنري په منځ کې مې هم ویلي دي چې دا د کوم فعل د رادیکال دی، نو لوستونکي کولی شي په ډېر اسانۍ باندې دا ډول فعل پیدا کړي او د ګردانولو په برخه کې کار ترې واخلي.
دا ډکشنري څوک چاپوي او څه وخت به بازار ته وړاندې شي؟
د فرانسې په مرکز پاریس کې یو خبرونه یو ډېر مشهور موسسه ده چې آزیاتیک ورته وایي، چې د شرقي ژبو متخصصه موسسه ده. یوازې د شرقي ژبو په تېرتېره د شرقي نادرو ژبو ډکشنریګانې او نور مربوط آثار چاپوي، د ډکشنري د موسسې لخوا چاپي. او بازار ته ممکن په 15 صورت کې راوځي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د خلکو ترمنځ یو متل دی، وایي په تبه ونیسه چې په مرګ راضی شي. په دې حکایت کې چې وږمه رشیدې لولي، همداسې چل د کڅوړې له خاوند سره شوی دی. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
کڅوړه په تیرو زمانو کې یو هوښیار او خیرمن سړی و چې له غمجنو کسانو سره به یې مرسته کوله. ډاډ به یې ورکاوه او د ځان د خوشحاله ساتلو لپاره به یې دلیلونه ورته ویل. خیرمن سړی یوه ورځ په لاره کې یو څوک ولیدل چې په مخ یې مړې مړې اوښکې را روانې دي. ده ورته وویل، خیر خو دی، ولې ژاړې؟ هغه ورته وویل، په بازار کې مې پیاز او کچالو واخیستل، په کڅوړه کې مې واچول، خو نه پوهېږم څه چل وشو، ټوله سودا ورنه لوېدلې ده. خیرمن ورته وویل، بې وسه خو نه ښکاري، نوره سودا واخله او که پیسې نه لرې چې زه یې درکړم. هغه ځواب ورکړ، کور دې ودان، پیسې را سره شته، خو د خپل نصیب مې ځوروي، آخر ولی لسامې روغې مضبوطې کڅوړې یو شی ولویږي. خیرمن چې دا خبره واورېده، د ژړېدونکي سړي په کڅوړه یې ناڅاپه غوټه وکړه، منډه واخیسته او د لارې د څنګ په څنګ لکې پناه شو. د ژړېدونکي سړي د پټې خولې ژړا په چیغو بدله شوه. خیرمن چې د هغه د تګ لوري ته د ونو له شا کتل، د ځنګل په بله څنډه کې کڅوړه د هغه په لاره کې کېښوده. ژړېدونکی سړی چې کڅوړې ته راورسېد او یقین شو چې هماغه خپله کڅوړه ویني، ژړا یې غلې شوه. شونډې مسکی شوې، په خوشحالۍ یې لاس ور اوږد کړ او ویې ویل، شکر چې کڅوړه مې وموندله. هوښیار سړی له ځان سره وویل، ځینې کسان یوازې په دې طریقه خوشحالېږي.
هغه افغانان چې په کم عمر له وطنه وتلي او اوس په نورو ملکونو کې اوسي، په پښتو لیکوالي او شاعري کوي یا څه راژباړي، له څه ستونزو سره مخ دي؟ په همدې باره کې احمد شیبر له لیکوالي او شاعري اغلې ګلالۍ احد سره چې په امریکا کې ژوند کوي مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ګلالۍ جان احد، تاسو له انګلیسي پښتو ته شعرونه ژباړئ؟ که ورته وکتل شي، ډېر کله مو ښه شعرونه انتخاب کړي وي. هغه شعر انتخابوي چې خوند درکوي که ژباړې ته ګوري، چې کوم یو اسانه ترجمه کېدای شي؟
ام په خپل شوق باندې خوښوم کوم شعر چې ما باندې ښه ولګېږي، کومه کیسه چې په ما ښه ولګېږي، خو هم دې ته ګورم چې څوک په پوه شي که پوه به نه شي. ځینې شیان دي چې امکان لري چې زه به ورسره بلد یم، دلته په خارج کې چې په وطن کې به خلک ورسره بلد نه وي یا به هغو ته هېڅ معنا نه لري، نو بیا هغه څه شیان به زه ویم چې یعنې ژباړه هېڅ هغه نه لري، هېڅ فایده نه لري. داسې اسانه او نا اسانه ته یې نه ګورم، ځکه کوم شی چې اسانه نه وي هغې کې به خوند لږ ډېر وي، نو لږ کوشش غواړي، لږ وخت غواړي، نو په هغې باندې نه خوښوم چې دا به اسانه یا اسانه به نه وي، خو مقصد چې یو څوک به په پوه شي، پوه به نه شي، او چې خپله یعنې دا شعر دا کیسه ماته خوند راکوي یا خوند نه راکوي.
د انګلیسي منلی شاعر فراست په دې باور دی چې شعر نشي ژباړل کېدی. د ترجمې په وخت تر څه بریده د فراست خبره تاسو ته دقیقه معلومیږي؟
ولا دا ورسره منم، ځکه داسې پوره هېڅ کله نشي کولی چې شعر وژباړي، یا به یې معنا ژباړي او یا به یې هغه وزن پوره کوي، نو ناممکنه ده چې د یوې ژبې نه بلې ته دواړه وکړي. اتمن یعنی دیو قربانی به ورکوي نو باید سره ځان ته فکر وکړي چې په دې شعر کې زه غواړم چې دغه معنی یو چاته ورته څرګنده کړم وروخیم ورته شریک کړم او که زه غواړم چې دا شعر یعنی په غوږونو داسې خوږ ولګیږي نو دا خبره بالکل صحیح ده. داسې پوره هیڅکله نه ژباړل کیږي شعر.
د شعر د انتخاب په برخه کې تاسو ویل سي تاسو دقت ورته کوئ سي خپل معنا سمه ورسي او افغانان پی پوه شي نو د دې له خاطر سي کله کوم شعر د ژباړې لپاره تاسو غوره کوئ؟ ډیر وخت به منسي ځکه سي په یو کتاب کې شاید ډیر شعرونه د دې وړ نه سي په هغه باندې افغانان پوه شي.
دا سمه خبره ده بيخي ډیر یعنی سل به ولولې که یو هم پکې پیدا کې خوشاله به وي چې ولا دا به افغانان به په پوه شي ام په یو څه ترې زده کې یو څه معنا به ترې واخلي هغه نو ډېر باید سړی ولولي او دا ده چې ما خو خپله ورسره شوق دی نو بیخي ډېر یې لولم نو داسې هم زه نه کوم چې زه کښېنم او ویم چې والله اله یو شعر باید وژباړم خو شعرونه چې خپله خوند راکوي چې ډېر یې لولم دلته چې کیسې لولم د انګریزي کې یعنی هر څه چې وي چې وی لولم چې خوند راکړي ویم چې دا خپل خلک مې په پوه شي نو په هغه وخت کې به زه ویم چې تا یو څه وژباړل شي.
که له شعره نثر ته راشو او ګلالی جان احد دا در سره ومنو چې د شعر ژباړه سخته ده. یو وخت مې د داستانونو په مجله کې ګمان کوم 2000 کالو د خولې په نوم استاسو یو ژباړلې کیسه لوستې وه. زه د یو لوستونکي په صفت دا ویلی شم که څوک راته ووایي چې لس شي کیسې چې پښتو ته ژباړل شوي دي یوه یې کومه ده نو زه به په دې لسو کې هم د سر په کیسو کې یوه هم د استاسو ژباړل شوې کیسه یاده کړم. فکر نه کوئ چې زموږ ادب داسې کیسو ته ډېر محتاج دی او ستاسو په څیر کسان چې په انګلیسي ژبه ډېر برلاسي دي په کار ده چې دغه کیسې تر ولس پورې ورسوي او ژباړو ته ادامه ورکړي.
زه خو په دې فکر یم چې دا ډېر مهم کار دی یعنی باید سړی وکړي او څوک چې وسی ولري باید وکړي. زه خپله چې هم دومره ډېرې نه کوم یو نیمه کیسه مې انګریزي نه پښتو ته ژباړلې ده خو ما ته لږه مشکل دی ولې چې تعلیم یې په انګریزي کې کړی دی نو خپله پښتو راته یو څه کمزورې ښکاري خو د پښتو نه به انګریزي ته مې ډېرې کړې دي نو چې انګریزي ژبه مې لږه کوي ده هغه به راته اسانه وي. خو دا در سره بېخي منم چې دا ډېره مهمه خبره ده چې وشي. یو ټولنه یو ولس ته ډېره اړتیا لري چې یو نوی نظر وویني چې یو څه ولولې چې یو نوښت وي پکې. موږ خو خپل خلک پېژنو خپل کلتور پېژنو خپلو خبرو باندې سره پوهېږو نو په کار ده چې د نورو خبرو موږ واورو په هغې کې یو څه فکر وکړو یو څه ورنه زده کړو نو په همدې کې پرمختګ کېږي. کنې خبره ده انګریزي کې وایي البته پښتو کې به هم داسې یو څه وي چې داسې دندې اوبه چې ولاړ وي هغه خوسا کېږي نو دا ډېره مهمه خبره ده چې د نورو ژبو نه پښتو ته ژباړه وشي.
تاسو ویل سي له پښتو مو انګریزي ته ځینې شیان ژباړلې دي په هغو شیانو کې سي له پښتو مو انګریزي ته ژباړلې دي تر اوسه پورې داسې څه هم شته چې امریکایانو فرضاً لوستي وي او هغوی خوښ کړي وي؟
ډېر په تېرو خو اوس وختو کې چې د افغانستان په خبرونو کې ډېر یادېږي نو د خلکو ډېر ورته پام دی نو دلته هم خلک ډېر تږي دي غواړي چې وپېژني چې دا څوک دي دا خلک څه فکر لري څه فکر نه لري نو دوی چې دا داسې د موږ کیسې چې دوی ولولي دوی ته یو بل نظر ورکوي دا په خبرونو کې چې څه ویني دو د هغې نه یو څه بدل وي او ډېر وتاریان پاتې شي نو یوه کیسه چې ولولي یا د یو شعر ژباړه چې دوی ولولي داسې خوند ورکوي او غواړي چې نور هم زده کړي نو کوم خلکو چې یوه کیسه لوستې ده چې ما ژباړلې ده هغو همېشه بیا رانه پوښتنه کوي چې نورې راته پیدا که نورې به چېرته وي نو خپله یو هغه ورته پیدا کوي یو شوق خپله پیدا کوي خلک ډېر غواړي چې نور خلک وپېژني. په تېر خو دلته په دې ملک کې په دې ټولنه کې دو دا ډېر خوښوي چې د بل چا نظر دو وویني او د بل چا د ژوند نه د حاله نه خبر شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ځوان شاعر امیم جلال زئی له څو کلونو راهیسې شاعري کوي او د عرب شاعرانو ډېر شعرونه یې پښتو ته ژباړلي دي خو لا یې نه خپله او نه هم د ژباړو ټولګه چاپ شوې ده. فریبا ظاهر د ښاغلي امیم یو نظم لوستی دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
رستدی یو رغ ربان دی وکړ موده ورسته دی یو رغ رباندی وکر تا پوهیجه نه چی چه رباندی تیر سول ما گندل دجر زخمونه چی تراخ لی ما گندل دزړه زخمونه چې تراخلی حق حیران سوم ستنو تار می پکې هیر سول موده وروسته دې یو ژخ را باندې وکړ موده وروسته دې یو ژخ را باندې وکړ د خپل ځان قبر کې پروت دی را ژوندی کړم څه بلا ته مې دې بیا راکې پیدا کړې څه بلا ته مې دې بیا راکې پیدا کړې سم روغ سوی نه وم بیا دې لیونی کړم موده وروسته دې یو ژغ را باندې وکړ پرګونو کې می سا حرکت وکړ ته جنت دیو تماشا می ولیدله د جنت یو تماشا می ولیدله چې په شونډو دی مسکا حرکت وکړ موده وروسته دی سړه سوی را باندې وسو مودا ورسته دی سړه سوی را باندې وسو مودا ورسته خدای ستوی در پیاد سوم تی پرک حواس می بیا سره را غونډ سول تی پرک حواس می بیا سره را غونډ سول داسیم لکه لبنده چی آزاد سوم د گلابو یو گیده دی را دالی گره را ترا دی کرد زواب مخکل سوال د گلابو یو گیده دی را دالی گره را ترا دی کرد زواب مخکل سوال زندگی دی دو گوتو منس کی را کړه پیو گام دی شات بوت لما سو کالا مو دورست دی پشتل یم چولی لیوان تو کوی جان اچوی سر اورته زندگی په نور نشو مار فکړه زندگی په نور نشو مار فکړه لته ورسته کتی با نیم دی ګورته موده ورسته بیا د شار هغه هوټل کې لیخنی نمو د جامو کرساخیږي می لاس نیولی لاس کی پوکوی یه سه احساس کوم چی اوس با می ساخیجی مدورست بیا د شار هغه هوټل کی لیخنی نمود جام و کرسا خیجی تا می لاس نیولی لاس کی پوکوی یه سه احساس کوم چی اوس به می ساخیږي زما یکی یو ځواب تکرارووم یې زما یکی یو ځواب تکرارووم یې ته خبرې کړې خبرو کې پوښتنې کله لاس راوړې ویشتو کې را تیر کړې کله شاته سي او کښېنې لاس تر سني مخامخ پر هغه میز را سره ناسته مخامخ پر هغه میز را سره ناسته ستا گلاس کې د زعفران زما قهوه ده بېله تامي رنگ هماغسې تک شیر وي بېله تامي رنگ هماغسې تک شیر وي بېله تامي زندگی داسې ترخه ده بېله تامي زندگی داسې ترخه ده
په دې وروستو کې د استاد اسدالله غضنفر د ژباړل شویو حکایتونو کتاب د زرو هندارو کور په لویه کچه دو ټوکونو کې د قلملار ټولنې لخوا چاپ شو. د ټولنې لغړی عطاالله ویسا سره مې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. ویسا صاحب، مهرباني په دې حیثه کې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو په خپل شخصي لګښت چاپ کړی، چا مرسته درسره کړې ده؟
دا کتاب د موږ د کلملار ټولنې له لارې چاپ کړی دی. زموږ ټولنه چې کلملار ټولنه، موږ ډېر کار پر د معرف پر برخه باندې کوو، پر کتاب او پر قلم او پر کتابچه کوو، چې د ماشومانو سره مرسته د قلم د کتابچه وکړو، د کتاب مرسته ورسره وکړو، د ځوانانو سره یعنی کتابتونونه جوړ کړو. نو یوه برخه دا ده چې په ټولنه کې د هر هغه مفید کتاب که وګورو چې هغه مثلا د ټولنې لپاره ګټور تمامېدای سي، بیا هغه د خپلې ټولنې د لارې بیا موږ چاپوو. یعنی دا د ټولنې په مالي لګښت باندې سوی دی، د کلملار ټولنې په مالي لګښت باندې چاپ سوی دی. د دې کتاب حکایتونه داسې دي چې ډېرې عبرتناکه، پندناکه او پرمحتوا دي. د خلکو سره د ژوند د مشکلاتو، د ستونزو په حلولو کې چې دی خلک څنګه ژوند وکولی سي، څنګه د بدګمانۍ څخه، څنګه د قهر او غضب څخه ځان راوژغوري، هغه شیطاني افعال چې انسانان په غضب ورباندې اخته کېږي. یعنی په دغه چې یوه ټولنه کې چې انسانان ستړي وي، فکرن ستړي وي، ذهنن ستړي وي، یو ذهني بحران وي، نو د دغسې ټولنې لپاره بیا دغسې حکایتونه پکار دي چې خلک دغه شکایتونه او نقلونه ولولي، او دوی د پند او عبرت ځینې واخلي، ځکه چې د دې کیسې چې دي، حکایتونه چې دي، هغه ټول عبرتناکه او د پند څخه ډک دي.
ویسا صاحب، دا کتاب یو وری فکر کوم چې مخکې هم یوه برخه د دې کتاب چاپ شوې وه، تاسو چې دوم ځل چاپول هغه حکایتونه پکې راغلي دي که دا ټول نوي دي؟
ټول تقریبا د استاد غضنفر د شپږو کالو د خواري او د زیار نتیجه ده چې د پشپش کال کې دا کم حکایتونه راټول کړي وو. او دغه حکایتونه مثلا کېدای شي یو شمېر حکایتونه په مخکنی کتاب کې چې مصور بنسټ چاپ کړي وو په هغه کې راغلي وي، اما دلته چې دي دا حکایتونه مکمل دلته ټول راغلي دي.
وساس بیا و بل ستونزه چې ده د کتابونو د ویش ده. اکثره وخت کتابونه چاپ سي، بیا یا لاغه مطبع سره پراته، یا لاغه چا سره چې چاپ کړي، نو تر ډیرو سیمو پورې نه رسیږي. د دې د ویش په برخه کې مو څه کړي دي؟ د ویش هغه پروګرام لري؟
بالکل، یعنی دا کتاب چې موږ په 4000 ټوکه چاپ کړي دي، 2000 ټوکه یو جل لمړی ټوکه او 2000 دویم ټوکه موږ چاپ کړي دي. ډیر کوشش کوو چې دا کتاب تر لیرو پرتو سیمو پورې ورسوو. موږ خو ډیر کوشش کوو چې دا کتاب مثلا په لیرو پرتو سیمو کې یو شمېر ښوونځیو ته یو دا یو دوه ټوکه ور ورسوو، یعنی لمړی ټوکه او دویم ټوکه ورسوو، همداسې تر کتابتونونو پورې. او یوه برخه د دې کتاب چې غواړو چې خرڅ کړو، په دې باندې بیا یو د ټولنې لپاره یو ګټور کتاب چې یا حکایتونه یا نور کتاب، یا د ماشومانو لپاره کوم کتابونه چې ګټور دي، همهغه راواخلو. یا ډېر لیکوالان داسې وي چې کتاب ښه کتاب لري، ولې بیا د دې توان نه لري چې دا خپل کتاب چاپ کړي؟ نو موږ داسې یو دغم کړی د پرېکړه کړې ده چې د دې کتاب یوه برخه به موږ خرڅوو، بازار ته به ارزه کوو چې په بازار کې خلک یې رانیسي. پر کتاب که هر څومره پیسې ولګول سي، یعنی رانیول سي کتاب، یا کتاب ورباندې چاپ سي، دا به بې ځایه نه وي.
تاسو ویل دا کتابونه وړیا هم ښوونځیو ته ورکوي؟
د لرې پرتو سیمو ښوونځیو ته داسې کوو چې دا کتاب ورکړو. د دوی چې کوم کتابتون لري، په هغه کتابتون کې به دا د ماشومان دپاره، د ځوانانو دپاره دغه حکایتونه چې دي، ډېر ما مخکې هم وویل چې ډېر پر محتوا او ډېر ارزښتمن دي، د دې لپاره ډېر ګټور تمامېدای سي.
که څوک وغواړي چې وایخلي په کومو ولایتونو کې
پیدا کولای
اوس خو جلال آباد او کندهار کې دا پیدا کیږي نو په ټول ولایتونو کې یعنی ک پکتیا وی ک غزنی وی ک پکتیکا وی ک خوست وی د لپاره موږ یو دغه جوړ کړی دی پلان جوړ کړی دی چې هغه کتاب لورنځي ته ورکو چې د کتاب لورنځي څخه خلک رانیسي
کور مدان په دې لته حکایتونه ډیرو کتابتونونو ته دا ورسیږي او تاسو دا د انتقال پروسه چې د هغه چټکه کې دا ډیر بارزښته کتاب ده ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله
له تاسو څخه مننه